څلور بجې شوې. احمد شي بریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته رسیدلې دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دغه خبر نن پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی. د پاکستان سر اعظم شهباز شریف هم په دغو مراسمو کې ګډون کړی دی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمېر نورو چارواکو د جنازې د دویمې ورځې مراسم په شواندۍ پړند ایران له دولتي تلویزیون خپره شول. په دغو تصویرونو کې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني مشر اسماعیل هنی هم لیدل شوی دی. د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال شیخ نعیم قاسم هم د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې په مراسمو کې مارک پر اسرائیل شعارونه ورکړل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای نن د تهران په پوهنتون کې د رئیسی او نورو ایراني چارواکو د جنازې لمونځ ورکړ. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپږ نور چارواکي د تیر یکشنبې په ورځ د هغوی د هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې مړه شول. د افغانستان او تاجکستان ترمن د شنبې مارکیټ په نوم ګډ بازار بیرته پرانستل شو. د تاجکستان په خبره کې پروت دغه بازار له کرونا وبا او بیا د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ وروسته تړلی و. فرانس پرس خبری اژانس نن چهارشنبې لیکلي که څه هم پر افغانستان واکمن طالبان د تاجکستان لخوا د ترهګرو په لیست کې شامل دي، خو په خبره دغه بازار افغانانو ته فرصت ورکړی چې پر پوله واوړي او له تاجکستان د اړتیا وړ توکي وپیري. دغه بازار د تاجکستان د ګورنو بدخشان سیمې په کلی خومب شارګوټي کې پروت دی چې له مرکز دوشنبه سره شاوخوا شپږ ساعته د موټر د مزله واټن لري. یو افغان شپېته کلن حاجي قاسم فرانس پرس اژانس ته وویل چې دوی د تاجکستان له ګډ بازاره کالي، خواږه، چای او ان ساختماني مواد اخلي. افغانستان او تاجکستان 1350 کیلومتره ګډه پوله لري او په خاطر دې تاجکستاني چارواکو څو ځله د افغانستان د خبري دوی ته د احتمالي تروریستي ګواښونو په تړاو اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د بوکسینګ ملي لوبډلې غړي نن تایلند ته روان شول. د افغانستان د بوکسینګ فدراسیون خبر ورکړی چې دغه سفر د پاریس اولمپیک د ونډې د ترلاسه کولو په سیالیو کې د ګډون په هدف ترسره کیږي. د غسیالی سبا په بنکاک کې پیل شي او د جون تر دویمې دوام کوي. د افغانستان په اساسي توپ و بوکسران یا سوک وهاون کې په دغو سیالیو کې برخه اخلي. په شمالي وزیرستان کې د خبريال په ګډون څلور تنه وژل شوی دي. د ازادي راډیو مشال څنګه په میرانشاه کې د پاکستاني پولیسو د ماموریت په حواله ویلي چې محلي خبريال کامران داوړ تیر شپه نا وخت خپل کور ته نشته د وسلوالو په دزو کې و بشل شو. په ورته وخت کې په دریو نورو جلا جلا بریدونو کې د شمالي وزیرستان درې اوسیدونکو کې وشل شوی دي. تر اوسه کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. پولیسو دا وژنې هدف بللي او په وینا یې پلټنې پیل شوې. ناروی، آیرلند او اسپانیا په یو تاریخي ګام کې اعلان وکړ چې فلسطین د یو دولت په توګه پیژني. د ناروی سر اعظم یوناس ګر توري وای هیواد د همدې می میاشتې له اتبشتمې وروسته فلسطین د یو دولت په توګه رسمیت پیژني. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په وینا نوموړي نن ویل له دغه رسمیت پیژندنې پرته په منځني ختیځ کې سوله نشي راتلی. د آیرلند سر اعظم سیمون هارس او د اسپانیا سر اعظم پیټرو سانچز هم نن له ناروی سره په همشغي ورته اعلان کړی دی. دغه ګام د اسرائیل غوسه پرولی او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس سملاسی له آیرلند او ناروی څخه خپل سفیران وربللی دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د وی نړیوال سروې لمخې په افغانستان کې د بیان ازادي د اندیشنې وړ بلل شوې. وړاندې جو زیات تر کو د افغانستان لپاره په دوهې کې له جوړیدونکو غونډې د افغان شزو هیله
لمړی ته باید مکتبو ته ورکړل شي او انجونی باید تحصیل او زده کړو ته پریښودل شي.
د کرهنې په برخه کې مو د پکتیا د زرمت ولسوالۍ د خلکو له غوښتنو خبرو.
زرمت ډیره خاوره چې ده تروشه ده، پسته او پنبه کوي، خو موږ ته چاته تجربه نه درکړي.
د زهرو کاروان اونیس پروګرام کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ لایو موتات سره شغېدلې.
پیسې راته ګټلې دي، څه دکانونه هم دي، ګودامونه هم دي، کنه له کاروبار مخه دی، موټر او ټیکچر هر څه مشته، بس د پلار دریا او ما به پسې خوړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ګلوبل ایکسپریشن سازمان په کلنی راپور کې په افغانستان کې د بیان ازادي ته اندیشنه څرګنده شوې ده. د دې سازمان د 2023 کال په راپور کې ویل شوې دي چې افغانستان د 168 هیوادو په ډله کې 155 ځای خپل کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ګلوبل ایکسپریشن سازمان په خپل کلنی راپور کې افغانستان په نړۍ کې د بیان د ازادۍ لپاره یو تر ټولو بدترین هیواد بلل دی. د دې سازمان د 2023 کال راپور چې پرون خپور شوی او په ټوله دنیا کې هیوادونه د بیان د ازادۍ لپاره کټګوري کړي، افغانستان یې د بیان ازادۍ اوسنی وضعیت ته په کتو د 168 هیوادونو له ډلې په 155 ځای کې راوستی دی. د طالبانو د حکومت وایي انځبه الله مجاهد په دې اړه د ازادۍ رډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې تل ټینګار کړی چې د دوی رژیم د بیان ازادۍ ته ژمن دی. خو د طالبانو حکومت د دې ادعا برعکس د ګلوبل ایکسپریشن سازمان ارزونه ښیي چې افغانستان په تیرو 15 کلونو کې، یعنی له 2013 څخه تر 2023 کال پورې، د بیان ازادۍ په جدول کې 30 درجه نور هم شاته لوېدلې. په دې راپور کې شمالي کوریا، چین، ترکمنستان، بلاروس او افغانستان په یو بل پسې د بیان ازادۍ لپاره تر ټولو کړکیچن هیوادونه بلل شوي چې یو او دوه نمرې اخیستي او د جدول په اخر کې ځای لري. خو ډنمارک بیا د 15 نمرو په اخیستو د بیان ازادۍ لپاره د نړۍ تر ټولو غوره هیواد بلل شوی. سویټزرلند او سویډن بیا په دویم او دریم مقام کې دي. دا راپور داسې مهال خبرېږي چې په افغانستان کې خبریالان او خلک هم ورسره سربلې د بیان ازادۍ محدودیت او سانسور خورا اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د بیان ازادۍ د اوسنی وضعیت په اړه د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي رادیو ته وویل:
ولی متاسفانه با فرو
له بده مرغه د جمهوریت نظام پاشل کېدو او د طالبانو بیا راتګ سره د بیان ازادۍ اغیزمن شوه. پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د طالبانو محدودیتونه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې سانسوري زیات شي.
په کابل کې وی خبریال هم چې د خپل نوم د خبرولو او غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل: د کار پر مهال له سانسور سره مخ دي.
موږ نسو کولای ځینې حقایق چې د حکومت په اړه دي خپل راپورونو کې ونغاړو. په دقیق ډول واقعیتونه موږ نسو خبرولای. د خبریالانو په کار محدودیتونه سته او دا ځان سانسوري کولای سي زموږ د خبریالانو کار تر پوښتنې لاندې راولي.
د ګلوبل ایکسپریشن سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ 35% وګړي د بیان ازادۍ په برخه کې له بحران سره مخ دي او دا ناورین مخ په ډېرې دوه دي. د کابل یو اوسیدونکو هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل: تر دې کچې تر فشار لاندې دي چې د خپل ستونزو په اړه هم غږ نشي پورته کولای.
په افغانستان کې د بیان ازادي په بشپړ ډول دا سخت شوې ده او هیڅوک د دې حق نه لري چې خپل عرض وړاندې کړي، شکایت وکړي، خپل ستونزې بیان کړي. که چېرته خلک اعتراض کوي، خپل حق غواړي، نو په دې صورت کې موږ سره ډېرې زیاتې پېښې لیدلې چې خلک زندانی کېږي، خلک وهل کېږي او ټکول کېږي.
د دې وړاندې روانه مې میاشت کې د بې پولي خبریالانو ټولنې هم خپل راپور کې افغانستان په ټوله نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره یو تر ټولو بد هیواد بللی. د جولای 14 د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې هم په یو راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو وباله چې خبریالان پکې بندیان دي او ترڅنګ د ظالمانه شرایطو او د توقيف پر مهال د غچ اخیستنې له چالان سره مخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
ټاکل شوی. د افغانستان په اړه د دوه ناس تقریبا 15 ونی ورسته جوړ شي. یو شمېر افغان مېرمنې وای په دې ډول نړیوالو ناسو کې باید په افغانستان کې د ښځو حقوقو په ځانګړي توګه د زده کړو حقوقو ته لمړی توب ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن دوجارک ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو او د مدني ټولنې استازي هم ګډون وکړي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
یو شمیر افغان مېرمنې او د ښځینه حقوقو فعالانې وایي چې د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې په دریمه غونډه کې باید د افغان مېرمنو پر حقوقو په ځانګړي توګه د زده کړې پر حق باسته لومړی توپ ورکړل شي. دوی وایي چې په دې غونډه کې باید هغه کسان برخه واخلي چې په رښتینې ډول د افغان مېرمنو غږ نړیوالو ته ورسوي. یو له دوی څخه ناجی حیدری چې پر زده کړو د طالبانو له بندیزونو وروسته له لوړو زده کړو بې برخه شوي، ازادي راډیو ته وویل:
لومړی توپ باید مکتبو ته ورکړل شي او انجونې باید تحصیل او زده کړو ته پریښودل شي. په دې غونډه کې باید هغه مېرمنې ونډه واخلي چې تل یې د افغان نجونو غږ پورته کړی دی او زموږ غږ بیا هم نړیوالو ته ورسوي. دغه ستونزې ته په افغانستان کې د پای ټکی کېښودل شي تر څو نجونې وکولی شي زده کړې وکړي او خپلو موخو اهدافو ته ورسیږي.
د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی وایي:
موضوعاتی که باید در این نشست بیشتر
هغه موضوعات چې په دې ناسته کې باید اوربند ډیر تمرکز وسی، هغه د طالبانو ډلې د جنایتونو او د هغه تاوتریخوالي ختمول چې دوی پر افغانانو په ځنګړې توګه پر خزو تر سره کوي، د ملي امنیت تضمین، د بشري حقوقو، د خزو او ماشومانو د حقوقو تضمین او د اقتصادي او ټولنیزي پراختیا تضمینول دي.
توسعه اقتصادي او اجتماعي
ټکل شوې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوه دریم غونډه چې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو استازي به پکې ګډون وکړي د جون میاشتې له دیشمې څخه د جولای میاشتې تر لومړۍ نیټې تر سره شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک په یو خبري کانفرنس کې چې پرون د می په 28مه تر سره شو ویلي، په دې غونډه کې د طالبانو او د افغانستان د مدني ټولنې استادو ته هم بلنه ورکړل شوې. ښاغلي دوجاریک په دې کانفرنس کې همدا شان په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالې روس مری د کالو د لیدونو په اړه چې د می له 13مې څخه د می تر 28مه د افغانستان له بیلابیلو چارواکو سره تر سره کړي هم خبرې وکړې. نوموړي وویل چې اغلې د کالو له خپلو مخاطبینو سره په افغانستان کې د بیلابیلو ننګونو، د بشري حقوقو د وضعیت، په ځانګړې توګه د ښځو پر زده کړو د محدودیتونو په اړه خبرې وکړې. سټیفن دوجاریک د دې غونډې د موخې په اړه وویل:
The meeting aims to increase international
دغونډې مو خداده چې له افغانستان سره نړیوال اړیکې په لا منسجم، همغږي او تنظیم شوی ډول زیات شي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو تر دې مخکې هم په افغانستان کې د شته ستونزو په اړه د یوې حل لارې د موندلو لپاره دوه وار په دوحه کې د افغانستان په اړه ناستې ترسره کړې. لومړۍ ناسته یې د 2023 میلادي کال په مې کې جوړه شوې وه او دویمه یې سږ کال په فبروري کې جوړه شوه، چې طالبانو د دوی په خبره د دوی د غوښتنو د نه منلو له امله پکې ګډون نه وکړی. او اوس هم د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د اسلامي امارت د دریځ منلو په شرط به په درېمه غونډه کې ګډون کوي.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې د ولسمشر بایدن له ادارې غوښتي چې د طالبانو حکومت ته د امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو د ورتګ مخه ونیسي. دغه کمیټې په یوه تازه خبره کړې خبر پاڼه کې د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو ادارې یا سیګار روسي راپورټ په اشاره ویلي چې د طالبانو په ګټه د امریکا هیڅ ډول مالی مرسته د منلو نه ده. دا په داسې حال کې ده چې سیګار دوه ورځې وړاندې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د دوی حکومت د امریکا اجرایوي شریکانو له لوري د مالیې، ګمرکاتو، تعرفي او نورو لارو د 10.9 میلیون ډالرو د رسېدو راپور ورکړی و. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتي چې د طالبانو حکومت امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو د ورتګ مخنیوي لپاره د سمدستي اقدام وکړي. دغه کمیټې د چهارشنبه په ورځ د می په 28مه نیټه ناوخته خبره کړې خبر پاڼه کې د یادې کمیټې د مشر مایکل مکال په حواله ویلي دا ورته د منلو نه ده چې د امریکا هر ډول تمویل د طالبانو حکومت په ګټه وي. خبر پاڼه کې د مایکل مکال له قوله لیکل شوی چې د لسیګار ادارې غوښتنه کړې وه چې د متحده ایالاتو له لوري د مالیې په توګه ورکوونکي ډالر تر کومې کچې طالبانو ته ګټه رسوي. د نوموړي په خبره په حیرانتیا سره سیګار وموندل چې لږ تر لږه 10.9 میلیونه ډالر د امریکا له لوري د مالیاتو په توګه د طالبانو حکومت ته ورکړل شوي دي. د مایکل مکال په خبره د بایدن ادارې د 2020 کال په اګست کې چې افغانستان د طالبانو له لوري ونیول سه له دې هېواده د ویجاړوونکي وتلو راهیسې او د طالبانو واکمنېدو له امله د رامنځته شوي بشري ناورین د حل لپاره متحده ایالاتو حکومت له 2.8 میلیارد ډالرو څخه ډېره مرسته کړې ده. بلخوا یو شمېر ولسي او اړمن افغانان وایي هر ډول بهرنۍ مرستې او تمویل باید دوی ته په مستقیمه توګه ورسیږي. د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکې حمیدې او د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل:
سپینګر د تبدیلون ته وځو کچې شهر اوره غریب خلو او کچې اربا بس کچا ور کر راوړي او کچا ور نکړه بس انده څه پنار ناس هیڅ شي شهر لوري مونږ ته نشته ده دا مرست چې راځي لوري کنه چې کم یو واسطه مال یا غي ته مرست نشته ده مونږ ته هیڅ شي شهر لوري نشته ده
کله چې پیسې راځي نو هغه اشخاص کې ضرورت هم نه لري خو به هم خپل هغه پیسې ځان ته اخلي خو ار من قسم ته نه رسیږي د لپاره یو ځنه د هلارم دغه چې امریکا د سنو سلمان نن تاسو پر څه کوم خبرې سي چې د ارمنو کسانو لیست پکې ونیسي هغه کسان چې سخت ورته ضرورت لري.
دا په داسې حال کې ده چې سیګر دوه ورځې وړاندې خپل تازه راپور کې ویلي چې وقته د طالبانو لبیا ځلې رسیدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو اجرایوي شریکانو د طالبانو حکومت ته د مالیې، ګمرکاتو، تعرفې او له نورو لارې لږ تر لږه 10.9 میلیونه ډالر ورکړي دي. په دې اړه او اړمنو افغانانو د شکایتونو او مرستو ته د نه رسیدو په اړه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایه، خو پرون یې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې د سیګار راپور رد کړی و. نوموړي ویلي چې طالبان د بهرنیو بنسټونو په بشري چارو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي او یوازې د دغو بنسټونو د کارونو څارنه کوي. سیګار ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو اجرایوي شریکانو له لوري د طالبانو حکومت ته د مالیې، ګمرکاتو، تعرفې او نورو له لارې په ورکړل شویو پیسو کې 10.4 میلیونه ډالر د مالیاتو، نږدې 4 لک ډالر د برېښنا بل، 1,00,000 ډالر د نورو تعدیداتو او څه د پاسه 9,000 ډالر د ګمرکي فیس په توګه ورکړل شوي دي. بلخوا یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي که نړیوال غواړي په رښتینې توګه له عامو افغانانو سره مرسته وکړي، د بشري مرستو تر څنګ په پراختیایي برخو کې د پانګونه زیاته کړي. له دې ډلې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل، د ښاغلي دودیال په خبره افغانستان ته هر بهرنی رسیدلی او استوونکی ډالر رسمن ثبت او د لګیدو په اړه دی هم وخت په وخت راپور ورکړل سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل له ناروې، آیرلند او اسپانیا څخه خپل سفیران ورغوښتل. دا وروسته تر دې چې دغو هیوادونو نن سهار په یوه همغږې تاریخي ګام کې اعلان وکړ چې فلسطین ته یو دولت په توګه په رسمیت پیژني. دغه ګام داسې مال اخیستل شوی چې په غزه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي او هلته د جګړې په ارتباط اسرایلي او لویدیځ چارواکي یوه خوله نه دي. لویدیځ اژانسونه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
د ناروې، آیرلند او اسپانیا چارواکو نن چهارشنبه اعلان وکړ چې دوی به د روانې مې میاشتې له 28مې وروسته یو خپلواک فلسطیني دولت په رسمیت وپیژني. د ناروې صدر اعظم یوناس ګار تورې نن سهار په اوسلو کې دغه اعلان وکړ او هیلې وښوده چې نور هیوادونه به هم له دوی سره په دغه نوښت کې ملګري شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا د ناروې صدر اعظم ویلي دای باور لري چې د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې ګام به د اسرایل او حماس ترمنځ د سباندې و میاشتنۍ جګړې وروسته د سولې امکانات پیاوړي کړي. حماس چې په غزه کې له اسرایلی پوځیانو سره په جګړه بوختي، د امریکا او اروپای ټولنې له خوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د آیرلند صدر اعظم سیمون هاریس د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې پر مهال ملت ته په یو وینا کې ویلي دا د آیرلند او فلسطین لپاره یو تاریخي او مهم کار دی. د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز په مادرید کې خپل پارلمان ته نن ویلي دا ورته څرګنده ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطین لپاره د سولې پروژه نه تعقیبوي. د هغه پټکو نتنیاهو د فلسطین ملکی وګړو ته د لوږې او ترور سزا ورکوله. سانچز زیاته کړې پر اسرائیل د اکتوبر له 8 نیټې برید وروسته د حماس په وړاندې جګړه مشروع ده، خو په خبره یې دا جګړه په غزه او فلسطین کې دومره درد، ویجاړی او کرکه رامنځته کوي چې د دوو دولتونو حل خطر سره مخامخوي. د اسپانیا صدر اعظم وړاندې ویلي د دولتونو په توګه چې د بشري حقوقو او د نړیوال نظم د حاکمیت دفاع کوي مکلف دي چې د اوکراین او فلسطین د جګړې سره له دوګونی چلند پرته چلند وکړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کارس د اروپایي هیوادونو پر دغه اعلان خبرګون خودلی او خپل سفیران له ناروې، آیرلند او اسپانیا ورغوښتي. کارس پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی اسرائیل به غلی پاتې نشي، په ځانګړي توګه د هغو کسانو په وړاندې چې حاکمیت ته زیان رسوي او امنیت ته خطر پیښوي. کارس ویلي دا ګام به مخکې جدي عواقب ولري. د فلسطین د ازادۍ غوښتونکو سازمان پی ال او مشر حسین الشیخ بیا د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې اعلان د آزاد نړۍ لپاره تاریخي کار بللی. د فلسطین د ولسمشر محمود عباس دفتر هم د آیرلند، ناروې او اسپانیا د دغه اعلان هرکلای کړی او له نورو هیوادونو یې غوښتي چې د فلسطینیانو د حق په پیژندنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. آیرلند او اسپانیا د اروپای ټولنې غړي دي، خو ناروی د دغه ټولنې غړي توب نه لري. د جرمنی خبری آژانس په وینا د ملګرو ملتونو اکثره غړي هیوادونه فلسطین د یو دولت په توګه پیژني، خو متحده ایالاتونه، بریتانیا، فرانسا او جرمنی دغه ډله کې نه دي شامل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د ختیځ نورستان په کامډیش ولسوالۍ کې له یو شمېر هغو کسانو سره افغاني سرې میاشتې مرسته وکړه چې څاروي تلف شوي دي. د چارواکو په وینا هر کس ته 8500 افغانۍ ورکړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر مولوی نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته وویل په تیر ژمي کې واورو بارانونو او یخې هوا په یاد ولایت کې ګن سروي لرونکو زیانمن کړي وو چې دوی یوازې په کامدیش کې 350 کورنۍ د کومک مستحق ګڼلې وي او هغوی سره مرسته وکړه.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې د لورې نازورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په مختلفو کلو او ساحو کې یو سروې ترسره شوی و چې دغه سروې په ترڅ کې 350 هغه کورنۍ او فامیلونه فرخه شوي وو چې د روسي ورختونو او سخت یخنۍ له امله خپل مواشي او مالداري د لاسه ورکړې وه. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د لورې نه چې هر فامیل ته 1500 افغانۍ یو کرامت کې نن لله الحمد ویشل شو.
کومو کسانو چې مرسته ترلاسه کړي خوختي عبدالظاهر راته وویل په ژمي کې د زیاتې واورې اورښت او یخې هوا ورته یو شمېر څاروي ووژل، که څه هم چې ترلاسه کړې مرسته ټولې ستونزې نشي حل کولی، خو په دې خوختي چې په ډېرو سختو حالاتو کې یې افغاني سرې میاشتې لاسنیوی وکړ.
او نور دا یو باکس او نور د لوازمات د لوخي او پلاستیکي دا د جيني د یخت وجنا د باور زیات راغل او خلکو ته سمالي او ځاني تلفات اوسته او هغه په خاطر په میاشت مخ ته کارمندان راغل او هغه سروې کړو خو اوس یې هغه موږ سره دا نقد لوازمات موږ سره مرسته وکړه. په میاشت نه ډیر راځي او ډیر مننه کوم.
په تیر ژمي کې واورو بارانونو یخې هوا او په روان کال کې سیلابونو د نورستان په نورو برخو کې هم خلکو ته مالی زیانونه اړولي چې ټول د مرستو غوښتنه کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 22 11 24 21.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو د کرنې او اوبو لګولو په برخه کې د پروژو پلي کول غواړي. دوی وای د پکتیا د نورو سیمو په پرتله د زرمت کرنیز ځمکه ډیره ده، خو د دایمي اوبو د نشټوالي له کبله د کرنیز ځمکو ډیره برخه شاړه پاتې کیږي. بل لور ته ځای چارواکي وای دوی هڅه کړي چې د نړیوالو بنسټونو په مرسته یو شمېر کروندګرو ته د کرنې او اوبو لګولو په برخو کې ځینې اسانتیاوي برابرې کړي. نور حال د نجیب الله خیل پورا پور کې.
که څه هم د زرمت ډیر ځمکې اوبه نه لري، خو لا عمل دا نه دی چې په دې ځای کې د اوبو سرچینې نشته، بلکې د اوبو د اساسي کانالونو، لوی او وړو بندونو او د اوبو د مدیریت کولو د نورو بنسټونو نشتون د دې لامل شوی چې د دې ځای د کرنیزو ځمکو یوه ستره برخه شاړه پاتې شي. دوی په ډیری سیمو کې د کرنې او اوبو لګولو هغه عنعنوي بڼه هم د یوې داسې ستونزې په توګه یادوي چې له ځمکو لږ حاصلات ترلاسه کیږي او د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. د زرمت یو سدونکو سلطان جان ویل
زرمت هیڅ کار په دادومره وخت نه ده سوی. د مثال په توګه زرمت ډیره خاوره چې ده تروشه ده، پسته او پنبه کوي، خو موږ ته چاته تجربه نه ده راکړې. بندونه وبو نسته، غره وبو لرو، بند نه ورته لرو. دا اوس که موږ بند وای او لویه ډنډه وای، د موږ د اوبو تر منی پورې شوله شاوتل جوار ټول پسلم کول اخسایس به
د زرمت یو بل وسیدونکو خانم وای د ارتیا په اندازه د زمک لپاره اوبو او د کرن لپاره اصلاح شوی تخمونو او کیمیاوي سره ته لاسرسي نه لري
د اوبو لنشتنم یو نیم پټي شاوتل کرل ده او نور دغه سي شاړې پاته د وسایل نه لرو آمدنی نه لرو چې وی کرو نو اوبو ورته لرو
د زرمت وسیدونکو وای کچيري د کرن او بلګولو برخو پرمختګ ته پام شي نو هغه ډیرو کسانو ته په کې د کار زمينه برابر شي چې لبی کاری کړيږي د یاد سیمه اوسیدونکو عبدالحنان عابد وای
نو ډیر خلک لرو موږ تاسو بیکاره ګرځي نو دلته موږ تاسو په لوسر ست سیاغ ور کول سي دیته نو سری ور کول سي بل شي ور کول سي بندونه مثال موږ ترا کی د مخ به مثال یو کاریز نو سر برابر سي او بل کندي به مثال پراخسي ورته او دوی مثال د سې یو ترتیب ورته ول کې مثال راسي چرنه و سیم مثال هغه جوړ نو وګوري
د یاد سیمه یو بل وسیدونکو عارف الله هموي کچیر د زرمت کرنی او بلګولو چاره ته پاموشي خلک به تر ډیره په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا شي
کچیر ته باج موسسات کومک وکړي د زرمت خلکو سره نزیاتو بشکي د سره به د خلکو ژوند ډیر هوسا ډیر راحت ډیر تکلیف به مقصد کم سي د دې به ډیر زیات کار کول چانس برابر سي او د دې اقتصادي حالت باندې انشاء الله ډیر سره کوي
بلوري ته د پکتیا ولایت د کرنی او بلګولو ریاست مسؤلین وایي چې د نړیوالو بنسټونو په مرسته یې سکل په 2200 کروندګرو اصلاح شوی تخمونه همدارنګ ډی پی او یوریا سره ویشلې و چې اوس مهال د نورو کلونو په پرتله ښه نتیجه ورکړي ده د پکتیا د کرنی ریاست مسؤلین وویل د دوی ټوله هڅه دا ده چې د عنعنوي کرنی او بلګولو د پخوانیو بڼو پر ځای د عصري کرنی او بولو د سیستمونو د دودولو او د کروندګرو د مهارتونو د لوړولو لارې د غلو دانو د پیداوار کچه لوړه کړي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیک هیلې احترامات وایم. خدای دې چې جوړ او روغ به است. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه در سره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ ژغ تر لوړپلو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بېخي کار نه کوي او بل سړکونه ډېر خرابې، لارې ډېرې خرابې دي، سیلابو بېخي ځپلي دي. داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي. نو خدای دې وکړي چې دا زموږ ژغ تر لوړپلو چارواکو ورسوي. ستاسو همکاري په تمه یو. السلام علیکم.
سلامونه نیک هلی د شهیدان په باره کې ما پوښتنه ده. شهیدان د تیر نظام غچ کم دی کنه دوه مجرد ترستلی دي، ولې مجرد مور خپلار نه لري ک ورونه خويند نه لري ک د دې وطن خاورې بچان نه دي، هغه ترستلی دي او بیخي هغه ته کوم توجه نه ک او دغه کم شهیدان چې دي دوه پر وسم بیخي داسې ده چې ډیر په څلو سره روانه ده. چا خښتې دي تیرې جه دا جدي نه بل جدي او بل جدي په همان دي چا اوالي چو دي تر اوسه پورې پته نه لګي.
سلامونه، محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه. دغه ته په نیمروز ولایت کې دوه لوی مشکلات چې خلک ورسره لاس او گریوان دي. لمړی دا دی چې دلته خلک بیکاره دي، زموږ ځوانان د بیکاری له وجې دي ته مجبور دي چې پر کاچاخي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نور هیوادونو ته ولاړ سي د کار لپاره. او دوه مستونزه په نیمروز ولایت کې دا دی چې دغه ته په نیمروز ولایت کې سخت ګراني ده او هر شی له بده مرغه وایم ډیر زیات ګران دي چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دغه په نیمروز ولایت کې په دغه گرانی او بیکاری کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه می غوښتنه دغه چې حوال دي زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمينه برابر کړي او دوم دي پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې گرانی خپل اوج ته رسیدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه می غوښتنه دغه چې په دغه دوه برخو کې دي د نیمروز ولایت د اوسیدونکو ستونزو ته پام وکړي او د نیمروز ولایت خلکو ته دي په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمينه برابر کړي او پر بازار باندې دي کنټرول وساتي تر څو پرې د دغه گرانی مخاوني سي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. که چېرته تاسو د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشي، هلته د هغه راپورونو متن وسل شي چې د ازادي رادیو لاله په تیرو څلور ساعتونو کې خبرو او البته د زړو راپورونو متنونه هم پیدا کولای شي. د ازادي رادیو لاله چې کومه مرکه خبري شي، د هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو اوریدل شي او یو شمیر ویډیوي راپورونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې کتلای او اوریدل شي. د سپورت لډګر دا خبر لرو چې نن په نړیوال ډګر کې د کرکټ دوی لوبې دي. هالند له سکاتلند سره د شلو ورونو لوبه تقریبا 3 ساعته ورسته لري او بل لوبه 5 نیم ساعته ورسته د انګلستان او پاکستان ترمنځ. دا لوبي د شلو ورونو د نړیوال جام د تیاری لپاره دي. ټاکل شوی دی چې د شلو ورونو نړیوال جام د جون په 2مه په امریکا او په ویسټ انډیز کې پیل شي. په دې نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هم برخه اخلي. څلور بجې او 10 دقیقې شوې لند خبرونه تر دې ورسته د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرسل مولا عبدالغنی برادر او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسمو کې د غډون په هدف تهران ته رسیدلې دي. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان او یوشمیر نورو چارواکو د جنازې د دویم ورځې مراسم په ژوندۍ بڼه د ایران له دولتي تلویزیون خبر شول. ولسمشر رئیسی د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان او شپږ نور چارواکي د تیر یک شنبه پورس د هغوی د هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې مړه شول. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د شنبه مارکیټ په نوم ګډ بازار بیرته پرانستل شو. د تاجکستان په خبره کې پروت دغه بازار له کورونا او بیا د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته تړلی و. د افغانستان د بوکسینګ ملي لوبډلې غړي نن تایلند ته روان شول. د افغانستان د بوکسینګ فدراسیون خبر ورکړی چې دغه سفر د پاریس اولمپیک د ونډې د ترلاسه کولو په سیالیو کې د ګډون په هدف تر سره کیږي. په شمالي وزیرستان کې د یو خبريال په ګډون څلورتنه وشل شوې دي. د اساجیرډو مشال څنګه په میرانشاد کې د پاکستاني پولیسو د ماموریت په حواله ویلي چې محلي خبريال کامران داوړ تیر شپه ناوخته خپل کور ته نشته د وسلوالو په ډزه کې وشل شو. په ورته وخت کې په دریو نورو جلاب بریدونو کې د شمالي وزیرستان درې اوسیدونکو وشل شوې دي. ناروی، آیرلند او اسپانیا په یو تاریخي ګام کې اعلان وکړ چې فلسطین د یو دولت په توګه پیښنه. د ناروی سر اعظم یوناسګر توري وای هیواد د همدې میاشتې له 28 می ورسه فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت پیښنه. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په وینا نوموړي نن وویل له دغه رسمیت پیښندنې پرته په منځني ختیځ کې سولن شراتلی. د آیرلند سر اعظم سیمون هاریس او د اسپانیا سر اعظم پیټرو سانچز هم نن له ناروی سره په همشخي ورته اعلان وکړ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د بدخشان اعتراض کوونکي وای طالبان د بسګرو لغښتنو پرته په زور د کوکنارو د کښت بي جاړولو ته دوام ورکوي.
یک مشکلی ملت است کی
د ملک یوستونځه دا ده چې د فقر او بیوزلۍ لامل د کوکنارو کښت مجبور کیږي. خلکو نو غوښتل چې د کوکنارو کښت بي جاړ شي. همدې عمل راپور تشول چې دا کار د جنجال سبب شو.
دا چې ولې د طالبانو د حکومت تر پریکړې 2 کال وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر شوی دی، په دې اړه مول نشې موادو سره د مبارزې وزارت له پخوانی مسلکی موین ډاکټر ظفر سره مرکه کړي.
ګرچې طریقو سره خو مبارزه وشي، خو نور خضره مواد هم کېدل شي چې یا د خارج نه یا په داخل کې باید تولید شي. هغه خپل یو درد سر دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز اوسیدونکو شکایت کوي چې د افغانانو په نوم بهرني معتادین افغانستان ته راشلل کیږي.
نیمروز یو مرجع شهر دی، ایران سره مرج لري. دا متحدین هر موږ مکمل ټول کړ، خو دا د ایران بیرته راوړي. په شهروز کې 15 کسان راوړي.
د شاهد زمان په نوم یو معتاد وایي چې د پلار ګټلې ټول شتمنی د اعتیاد له امله راسخه ولاړه.
پیسې راته ګټلې دي، څه دوکانونه هم دي، ګودامونه هم دي، کنه له کاروبار مخلی موټر او ټیکچر هر څه مشته. بس د پلار دریاو او ما به پسې خوړه پوه شوې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ورور دی یادوم ورځ تر بلې رنگ ژړیږي، ټول ورځ یا په خونه ننوتلې وي او یا هم پر بیا باندې ګرځي.
هغه خو له وخته هم داسې شی
دې نشې ملا ماتې له هر کار ایستلې.
ته څه وایې مورې؟ د څه شي نشه؟
ا اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت بزګران او اعتراض کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت له دوی سره د کړي موافقې خلاف د دریو اعتراض کوونکو قاتلان نه دي نیولي او د کوکنارو د کښت ویجاړولو په بدل کې یې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې هم مرسته نه ده کړې. بلې خواته بیا د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې سخ کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر له عادي حالت څخه وتلی او اوس د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت کارکوونکو تر څنګ د دفاع وزارت او استخباراتو کارکوونکي هم په دې عملیاتو کې کار کوي. د بدخشان ولایت بزګران و ازادي راډیو ته وویل چې د استخباراتو د ریاست کارکوونکو یوازې تېر ونې په 15 ولسوالیو کې 40 بزګران نیولي او نامعلوم ځای ته بیولي دي. د بدخشان ولایت یوه اوسیدونکي کلیم الله ازادي راډیو ته وویل که څه هم تېر ونې له کابل څخه رالیږل شوي هیات ژمنه وکړه چې د بزګر غوښتنو ته به پام کیږي او د کوکنارو کښت په د هغوی په همغږۍ اړول کیږي، خو اوس چې دوې اونۍ تېرې سوي د بزګر غوښتنو ته هیڅ پام نه دی سوی.
د خلکو یوه غوښتنه د خلکو د قاتلینو نیول او بل د بدخشان خلک چې څه ناڅه ځمکې لري او کوکنارې پرې کرلې دي د دې ځمکو لپاره بدیل کښت ورکول دي. دا کوکنار د پخواني دولت او طالباني مافیایي ډلو په ګډو هڅو کرل کیږي، په خلکو پورې هیڅ اړه نه لري.
د بدخشان ولایت اوسیدونکي وایي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په ډول په بدخشان ولایت کې هم د کوکنارو د کښت اصلي علت اقتصادي مشکلات دي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم یاد سي ازادي راډیو ته وویل
د ملت یوه ستونزه دا ده چې د فقر او بېوزلۍ له امله د کوکنارو کښت مجبوره کیږي. خلکو نه غوښتل چې د کوکنارو کښت ویجاړ شي، له همدې امله راپورته شول چې دا کار د جنجال سبب شو، خو اوس د برلاس په سیمه کې هیڅ ستونزه نشته.
له بلې خوا د طالبانو حکومت خپلو ژمنو پوره کولو او بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره له مرستې پرته د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د بدخشان د والي مرستیال امین الله طیب د طالبانو د مشرتابه په استازیتوب ژمنه کوي چې سږ کال به په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر سي.
از 1100 جریب زمین بالاتر
دلته تر 1100 جریب ډیر ځمکه د کوکنارو لکخت څخه پاکه شوې ده. د بدخشان ولایت په جرم اګرو درایم تشکان او کشم ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت اړولو کار په چټکۍ سره روان دی. ان شاء الله چې پر روان کال کې به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شي.
کوکنارو ان شاء الله به صفر خواهد رسید.
د السیس په نوم یوې برتانوي موسسې پروسه ښکاله د سپوږمکۍ یا سیټلایټ په وسیله یو سروې وکړه. د دې سروې عکسونو او تحلیل ښودلې و چې په ننګرهار او بدخشان ولایتونو کې د کوکنارو لږ کښتونه ویجاړ شوي او بزګرو وکولی سوی چې د ډېرې کوکنارو څخه تاریخ راټول کړي. له همدې امله د طالبانو حکومت د افغانستان دې دوه شمال ختیځو ولایتونو ته ډېر پام اړولی دی.
زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، د نشې موادو د کښت ویجاړولو په موضوع کې پاتې کیږو. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه د بزګرو له مخالفت سره اوس دې حکومت د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو تر څنګ د دفاع وزارت او استخباراتو کارکوونکي هم په دې عملیاتو کې شامل کړي دي. د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا په دې اړه له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مسلکي معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې ولې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو د حکومت تر پریکړې 2 کاله وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر سوی دی.
طالبان حکومت خو بالکل د کوکنارو په خلاف جهاد اعلان کړی دی. په بدخشان کې یو څه کوکنارو کرل شوي وو، هلته بیا دوی کوکنارو د ماتولو کوشش هم وکړ، خو یو جنجال جوړ شو. اوس هم ادعا کوي چې هغه کوکنارې د منځه وړي دي. په هر صورت یعنې د کوکنارو د بیا کرلو مسله چې ده، یو خو په دې کې د دښمن لاسم دی، مافیا لاسم دی، هر څه پکې کېدلی شي که نه. خو خپله دیکانان هم د غنمو یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کړي. یو علت یې دا دی چې خلک غریب هم دي. البته غریب خو ټول دیکاران دي، هغه که تریاک کړي که نه یې کړي، خو دوی یو هغه کوي چې پخوا بې تریاک کړل یو څه ژوند یې ښه و، اوس چې تریاک نه کړي ژوند یې ډېر خراب شوی.
دا کوکنارو مساله لکه تاسو چې اشاره وکړه دا د افغان بزګرو لپاره وي اقتصادي مساله ده. اوس په نظر طالبانو حکومت څونه د بزګرو اقتصادي اړتیاو ته په دې برخه کې پام کړی او نړیواله ټولنه چې دا کوي چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو مسولیت ورتر غاړي دی، بزګرو ته د بشري مرستې څونه رسیدلې دي؟
یاره اصلا طالبان خو په اوس وخت کې د خپل دومره ډېر امکانات نه لري چې ټول خلکو سره کومک وکړي شي، او بین الملک ټولنه هم داس ښکارا کومک نه کوي چې دهقان ته یې فایده ورسیږي. البته د افغانستان د خلکو لپاره کوم کومکونه چې د مختلفو لارو نه هم خاصتا د این جی اوګانو یا د نورو غیر دولتي ارګانونو لار لخوا رالېږل کېږي، هغه یو تعداد خلکو ته رسیږي خو ډېرو کمو خلکو ته، ځکه په افغانستان کې اکثره خلک اوس بیکار دي، بیکاري د حد نه زیاته شوې ده، او د وزګارتیا تر څنګ نور داسې د ګټې وټې کوم شی ورته په لاس کې نه دی پاتې شوی چې هغوی په هغې باندې ګزاره وکړي. یعنی په مجموع کې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر خراب شوی.
که د بزګرو اقتصادي ستونزې همداسې دوام وکړي، ډاکټر صاحب، او د طالبانو حکومت هم له دوی سره له مرستو پرته د کوکنارو کښت مخه ونیسي، څه فکر کوي چې د تاوتریخوالي له لارې د کوکنارو د کښت مخنیوی په اوږدمهال کې ممکن دی په افغانستان کې؟
یار مشکل خدا گرچې تریاکو سره خو مبارزه وشي خو نور مخدره مواد هم کېدلې شي چې یا د خارج نه یا په داخل کې باز تولید شي، هغه خپل یو درد سر دی. نو د تریاکو سره هغه کله چې د غاکینو ته کومک ونه رسي یا خلک په ګېډه ماړه نشي، دا خو هغه غربت خو د کفر خواته خلک بیایي. نو امکانات شته چې یاره جنجالونه خو جوړ کړي، په دې کې هیڅ شک نشته، خو تر اوسه پورې د افغانستان خلک هغې هغه ته نه دي رسېدلي. تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت سره کوشش کوي چې جنجال جوړ نه کړي، ځکه چې افغانستان خلک نه غواړي چې په افغانستان کې بیا داسې یو ژور جنجال راشي چې بیا تر د هغې نه د وتلو مشکل هغې وي. خلک حوصله کوي خو که د حد نه ډېر فشارونه راشي نو بیا خو طبیعي ده چې جنجالونه به خامخا جوړېږي.
اوسمهال د طالبانو حکومت او ملګری ملتونه د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې البته هڅې کوي. ملګری ملتونه له بزګرو سره ډېره کم اندازه مرسته کوي او طالبان یې له مرستې پرته بیا کوکنار اړوي. نو که له نشي موادو سره مبارزه په دې ډول نامنظمه او ناهماهنګه مخته لاړه شي، ستاسو په نظر څونه نتیجه ورکوي او څونه نتیجې ته امیدواري شته؟
ولادي نتیجې په باره کې خو سړی مخکې نه سنې شو ویلې، خو دا ناهماهنګه هغې چې ده هڅې هم داسې ډېرې فایدهناکې نه دي. یعنې مشکلات شته او طالبان هم په دې اوسني وخت کې دومره هغه نه لري، امکانات نه لري چې هغوی سره کومک یو ملل متحد. خو زه فکر نه کوم چې په اوس وخت کې د تریاکو په نوم هیڅوک هم داسې خاص کومک نه کوي د افغانستان د اوسني حکومت سره. هغوی صرف دا نور د کومکونه د خلکو سره کوي، خو د تریاکو په نوم ما خو نه دي اورېدلي چې هغوی پکې. په پخواني حکومت کې خدا و چې تریاک به چاړول، په هغې باندې هم پیسې مصرفېدي، او غیر د هغه ولایتونو کې به چې نه کرل کېده هغوی دپاره به هم خاص بودیجه وه. نو هغوی هغه وخت کې هم دیقان سره دومره زیات کومک نه کېده، خو بیا هم په مجموع کې پیسې وې چې کله تېدي که هغه چارواکو لاسته وتلې که د دیقان لاسته وتلې. یعنې یو څه امکانات په افغانستان کې وو، خو اوس هغه امکانات بیخي نشته.
د نشې موادو د برخي کارپوهان وایي چې د کوکنارو د کښت منع کول د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډې همکارۍ ته اړتیا لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر میور چې ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څه مس بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ونه
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وي ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو سپونونس 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1290 منځنۍ سپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوی ولایتونو ته د افغان معتادینو تر څنګ لسکونه بهرني معتادین هم راشلل کیږي چې د هرات، نیمروز او فراه په ښارونو کې د واټونو پر غاړه ژوند کوي. ځایي چارواکي وایي چې د دوی لپاره د افغان او بهرنیو معتادینو پیژندل ګران کار دی، ځکه چې ځینې معتادین په ایران او پاکستان کې د ډیر وخت لپاره اوسیدلي او اوس د لوو معتادینو هویت معلومېدلی شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
حسین دوی میاشتې مخکې د ایراني چارواکو لخوا د ایران په بندر عباس سیمه کې ونیول شو او د افغانستان فراه ولایت ته راوشړل شو. حسین ادا کوي چې دی افغان دی او دېرش کاله مخکې ایران ته د کار لپاره تللی و چې هلته په نشه یي موادو معتاد شو.
زه په ایران کې معتاد شوم، دېرش پنځه دېرش کاله په ایران کې وم او هلته معتاد شوم. هلته مې د ایران په بندر عباس سیمه کې کار کاوه.
حسین کورنۍ نه لري، د خبرو ډول او ظاهري بڼه یې هم له خپلو معتادو ملګرو څخه جلا ده. له همدې امله یې ډېری معتادین د قای ایراني په نوم بولي. د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې په وروستیو میاشتو کې د دوی ښارونه د معتادینو په استوګنځایونو او راټولېدو په مرکزونو اوښتي دي. د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي وزیر کول ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو ورځو کې د زرنج ښار ته د افغان معتادینو تر څنګ بهرني معتادین هم راغلي دي.
اکثریت د دوه د ایران سره دي یا د پاکستان سره دي. ټول خلک د دې ملک نه دي، نیم پاکستانیان دي، څه ایرانیان دي. په ایران کې او پاکستان کې معتادان سوي دي. پر مرز راوړي بلان پښتنه نسته چې شو پښتنه ځین کولای شي د کم ځای یا د چیر گزاره کړي دي.
فرا، نیمروز او هرات د نشي موادو د قاچاق لارو څخه ګڼل کیږي. له همدې امله په دې ښارونو کې د نشي موادو رانیول اسانه کار دی او معتادین د دې پر ځای چې خپل سیمو ته ولاړ شي په دې ولایتونو کې پاتې کیږي. د نیمروز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسع ریحان وایي چې له دباندې څخه د معتادینو راشړل دومره ډېر شوي چې دوی د ساتنې او پالنې امکانات نه لري.
نیمروز یو مرز ښار دی، ایران سره مرز لري. دا معتادین هر موږ مکمل ټول کړ، خدا د ایران بیرته راوړي. په شهروس کې ډیر شه 15 ډیر کسان راوړي. موږ دلته کم پرته جوړ کړی دی، په کم کې بیرته تداوی کوو. اوس هم 1500 بندیان موږ لرو، معتادین چلته کم پرته جوړ کړی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د راپور پر بنسټ له 1402 لمریز کال څخه بیا تر اوسه پورې له ایران او پاکستان څخه زرګونه افغان کډوال په زور افغانستان ته راشړل شوي دي. پدې کډوالو کې داسې معتادین هم شامل دي چې سرپناه نه لري او په ښارونو کې د نورو معتادینو له ډلو سره یو ځای شوي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د نیمروز اوسیدونکو شکایت کوي چې د افغانانو په نوم بهرني معتادین افغانستان ته راشړل کیږي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وشی، پلا دی پودر وشی، یا می خور دی زت پودر وشی، یا دی میر پودر وشی.
پلا پا مڑی که نوام، پا مور خوص بی خبر نه، بخم خواب مورم.
چی مونگ پلا نواخست یو نیم لک دالر بو، انداغ سرمایه ما طول او خرم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکو شهید زمان د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د ساینس او ټکنالوژي له څانګې تر فراغت وروسته دوبۍ ته ولاړ. هلته یې کاروبار پیل کړ او کاروبار یې هم ښه و، خو کله چې بیرته افغانستان ته راغی معتاد شو او 15 کاله کېږي چې نشه کوي. شاهد زمان چې د معتادینو د درملنې په روغتون کې بسترې دی، شاعري هم کوي. دی له دې عمله ډیر خوشاله دی چې د پلار ګټلې شتمنۍ په نشو کې ځینې ولاړه. دا چې شاهد زمان ولی او څنګه معتاد سو او د احتیاط پر مهال نور لسه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما کمپیوټر ساينس پنس کړی دی، تقریبا شپاړس کاله درس مې ویلی دی. په خوست کې شیخ زید پوهنتون نه فارغ شوی یم. ښه لهیې کوم، ګناه خو خیر غمونه دي، سوچونه دي، پوه شو. مخته د نشې نه مې لاړم دوبۍ ته، هلته مې پلار و، پنځه شپږ کاله کار مې هلته وکړو. چې راغلم پلار مې چې وفات شو مریضي ونیو، بس زه هم پسې راغلم. دلته څه د ده ټینشن، څه د کورنۍ ټینشن، که نه ایسته زه په نشه راغلم. ما چرس وال یورسټریل په نوم ګولۍ دي، هغه مې خوړې. بد اغېزه خو یې دا راباندې کړی دی چې کم درس ما ویلی و، کمې کیسې وې، کمې هغه وې، هغه پیزه یې راباندې منځه وړې ده، که نه کنی د عمر نه وړیکی یم، ګیره کې سپین شوی دی، خو دا هغه همداسې سوچو سپین کړی دی. د ورځې به مې څلور پنځه زره افغانۍ ختمولې. دا هم پلار د خدای وبخښي، هغه دوبۍ کې داسې وه چې څلوېښت پنځه څلوېښت کاله یې تېر کړل، عملته وپات هم شو، پیسې یې راته ګټلې دي. څه دوکانونه هم دي، ګودمونه هم دي، که نه له کاروبار مو ښه دی، موټر او ټیکچر هر څه مو شته. بس د پلار دریا وه، ما به پسې خوړا، پوه شوې. بالاخره مور مې وویل چې ته زما یو زوی هم، یو دا نشې، یو دا تمشې، دا تا سره نه خی هغه او دغه، که نه بس ایسته، پوه شوې. بالاخره دلته پسې راغلم. دا مې اولین دور ده چې تېرومه یې، پوه شوې، شبخانه کې. په ژوند کې کم ځای کې زه بستر شوی نه یم، بس د خدای نه دا توپی غواړم چې ما ته توپی کې راکړي، بس زه نشې پرېږدم. دا تغییرات یې راوستل چې زه یې د خپل پردي نه وبسلم، مړه به شو، مور به مې تلله، ځکه چې زه خو نور ورورګان مې نشته، خورګانې مې دي، نمې خورګانې دي. او مطلب دا اغېز یې په ما وکړه چې بس موټر به زه به وم چې چېرته به نه شوم، هلته موټر کې به پوه شو پرېوتم. بس د خپل پردي نه وبسلم، که نه کم انډیوالان مې چې وو، کم دوستان مې چې وو، کمې پیسې مې چې وې، هغه راته بېرته غله شول. مطلب ایمانه پیسې وهلې هغه او دغه، که نه چې هسې هم نشهیي ده پوډري ده. مطلب که نه د مور خبره به مې ده بدله، دا مې لږ زوروي پوه شوې. ډېر شعرونه مې خپل دي. یو شعر به درته ووایم، که نه وایي چې دولته ولاکه جوارۍ ته مې غوښتې، یارانو ته مې غوښته وې، یارۍ ته مې غوښتې، قسم مې ده په خدای وي که مستۍ ته مې غوښتې، د خپلې بیرتمړې غریبۍ ته مې غوښتې. وایي چې بېننګه یاره کاش ستا د وده اختیار زما وایي، جنۍ مې درته نه غوښته، جنۍ ته مې غوښتې. او زه د بلا ښکلو نازوله وم، زه په ماشومتوب کې دومره ښکلی وم، او حسن دې دانه دانه راټول کړم، ما سترګو دیدانه ونه شیندلی وم، ناست وم د شرابو د ولې په ژی، زه بېګا په خوب کې چېرته تللی وم. ستا رنګ د دې خلکو سره نه لګي، ته جوړه د خورو کلیواله یې، رنګ کې د ګلاب د خندانه یې، خوند کې د کجورو کلیواله یې. تا کې وه نشه د لیونو بنګو، او موږ وي که د انګورو کلیواله یې، ته خو مړې مچ په پوزه نه پرېږدې، او ډېره د مغرورو کلیواله یې.
په خاطره کې مو واورېدل چې شاهد زمان د نشو له امله په دوبۍ کې کاروبار پرېښی او په یو روغتون کې بستری دی.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې خدای داد کور ته راځي، او مور یې د هغه د کشر ورور د معتاد کېدلو یادونه ورته کوي. خدای داد له دې خبرې سره سم له قهره سور او شین اوړي، او سمدلاسه جګړې ته چمتووالی نیسي. مور یې زارۍ ورته کوي، خو خدای داد د مور خبره نه مني او په قهر له کوره وځي. دا چې خدای داد له چا سره جګړې ته چمتو سوی، دلیل یې څه دی، او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
وره عمره چیرې؟
دلته راسه زویا، تا دې د ور په خونه کې یم.
مورې، نن راته ښه نه ښکارې، بیا خو به انګور د سره جنګ نه وي کړی.
نه زویه جور خورکی چه نگی ویلی اقا لک تا دیر خوشینه یما
کما لک چه تا خوشینه؟
هی رور دیادوام گل محمد ورز تربولی رنگ جریجی بد خویه کیجی او دا پخواه غوندی لکور سر مینه نلدی طول ورز یا پخونه ننو تلیوی او یام پر بیابان گرزی
اقا خلا وقت هم داسی شایو خنده تا بایی چندان خلن هم نجوره ده
هی خنده ایت سکره اوز خوبی خیلی هر سخلاص دی دین شمل آماتی لحر کار استره دی
تو چه وای موری؟ ده چه شی نشه؟
هم ده سگریت سکوالی لطاو پلار سخپت کره و دا یو میاش کیجی چی پودری شروع کره دی
دا چه وای؟ تو چه پوشوی؟ چی دای پودر چکوی؟
ننی کوچه تو ننواتم چو مکتل پزرین کاغذ که یو چا چه ولی و او سکوالی
دا طول استال لاسه دی موری که دی پاوله که مو خبر کری وای اوز با پدی بلا نوی اخته
تو اوز دا خبر پریر دا زویه دا الگ دا علاج غم مخره
دا ده تر علاج با مخ که زل آغا چا سر او گورم چز ما او رو ری پا دغا بدبختی اخته کرده اوزی او سر معلوم آو
و دا دیر زویه چی رو ملاده تو خوز ما خبر و آم رو یواده
والا کسالی جانا ولی پا منویه تاو گرزه سه خبره ده
لاره ننی خامه خور سر سپینام یا با زانور بانده مرکرم او یا با پرده بانده مور بوره کرم
ولی سه خبره ده لچه سره ده جنجال کرده ده
زبایر یاده هم وینه بایز مکه تا نپریکدم
کم زبایر
اغز موک پا کسا که چه دوکان جور کرده ده دل خاطرم بی او رور پوداری شو
گوره بچه تراو گرزه دای ده لاره نده سمه لاره با ارتا پیدا کو
زبای دفساد دا بوتای لبیخه و باسم لکومی ورزی رایسی چیز مو کسی ترا کده شوی دیر زوانانی پنشو وقتا کردی دی
گور زویا لکه سره خورا دی خلکو احل و جلستانه بلکه دی حکومت کرده
حکومت که دا کار کولای نو پخوا بای کرده وی سمو دا مخ که چو کسان دی پولیس و اوزی تا ورغلو شکایت مو کر خوچای مخونه نیولا
گور بچه پولیس پا ثبوت پس گرزی که دیشی اسناد و پلاس نمی ورغلی
لارا تا هم عجیب خبره کوه پولیس خپل ور سره شریک دی کنه چې د مریض ر ور کړې ولا کنه شی مواد په دومره کاره خرج کړی
ګوره ته اندېښنه مکوه دا ځل به زه داسې چاره وکم چې بیا به ټول عمر سر راپورته نه کی
سمه ده پلار هر څه ته وای
کماندار صاحب اجازه ده؟
رازه جی صاحب اجازه ده.
السلام علیکم.
و علیکم سلام ستړی مشی. دغه تل مخامخ پرې چوکۍ کینه.
کماندار صاحب خیرت خو څنګه مو راغوښتم؟
له چا څخه چې تاسو شکایت کړی وو هغه مو نیولای دی. ته یو ګوره چې هغه کس دی او کنه.
اوه ممتا خدای وهلی دی. د دې د لاسه زموږ د کوڅې ټول ځوانان په نشو اخته شول.
بیا به یې ونه ګورې. دا ځل مو 5 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد هم ورسره نیولي دي.
قماندان صاحب اسې نه چې سمو د وروسته بیا خوشې شي.
هېڅ امکان نه لري. دی به دا ځل داسې سزا ویني چې ټول عمر به عبرت وي.
کور مو ودان قماندان صاحب. ستاسو په صداقت اوسو به دا سیمه له فساد څخه پاکه شي.
دا زموږ وظیفه ده جی صاحب. که ستاسو غوندې د سیمې خلک له پولیسو سره مرسته وکړي په ډېره اسانۍ به د جرمونو مخه نیول کېږي.
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
خپو هیګه چې برباد یم اوس د درد کور بنیاد یم لاس می پور تکي په کې زمرهم جلال آباد یم یارت چی پکې نه دنیا خاد زنا خادم د جمعې وسونو زکا ما وې زبتا تیار یم تا دا فکر چرته کړې ہم ہاغا پریزادیم
کړو یو دعایم خوش پادیم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اسخ کارو تاوزا اسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا